درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاستیک شوې موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کورونا د نوي بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلی قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه راغلي طالبانو په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار ان سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوې او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوز د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي و چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کورونا واکسین ورورسوي. تازه هندي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په قول ویلي که افغان مسؤلان ورسره ومني هند چمتو دی چې د جنوبي اسیا د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر افغانستان ته هم د کورونا ضد واکسین ولشي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینلې په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمه او ارزښتناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډله هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 1400 منډو په توپیر ګټلې ده. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند دریم 500 اوور لوبه د جنوري په 16 یا راتلونکي سه شنبه وشي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوي بڼې په اړه اندېښنه وښوده او ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو تلویزیوني وینا کې ویلي تر هغو چې کورونا واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرنی واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیره میاشت خپل کورنی واکسین از میشت هم پیل کرد. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. واشنگتن له مسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشی کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو په محل چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي څه باندې 2,000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کورباو بیان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1950 تر 2010 کال پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خبرونه کې ډیر شهرت ته ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند پر مهال د نړۍ له مشرانو، د سینما له ستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړي دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړي، د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له ګیرال فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د دالای لاما او بیل ګیټس نومونه یادولې شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی یو. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه پنځه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1909 کال د دالوی پنځمه او د میلادي 2021 د جنوري 24 ده. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړي. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوب لیاوشتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي، بې ځایه شوي لشکیلو خواوو غواړي.
دا جنگونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلو، یخنی د مونږ واړه ماشومان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي تولیدات کاروي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجی او اته دقیقې شوې. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوی موافقې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د هغو څرګندونو په خبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوی هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوي ادارې دو جګپوړو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي، له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پیل په اړه په خپل ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوهې د تړون پلي کول دي.
این که معضل افغانستان از طریق دیپلماسی حل گردد و نیروهای خارجی طبق توافقنامه
عملی گام داده چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هوار سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواد ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي
چې د توافقنامه نه موده ملتزم بشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو دوه لسیزو بریاوې خوندي نشي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي، خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وخت نه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
راپورونه وای چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نه ختی روان دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وای سره لدی چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسکونو وسلوالو طالبانو ته د مرشوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې:
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شار پر مرکزی امنیتی پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیری د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول. په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په درېمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند د امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنیو ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته غولې دي. یو سل شپېته نفر هم د دښمن وژلي دي، 50 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي. او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم، وهمې او دغه منطقې څخه بس.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې اداو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم لا خپلوسی مو بی ځای سوی.
په کندوز کې د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه هم په دې خبرې مجله کې وروسته راپور لرو.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خپرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12مه وروسته له دې پیل سو چې د همدغه کال د فروری پر 9مه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9مې نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچی پلاوی او طالب پلاوی ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې له طالبانو سره سوي موافقه تجمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دوو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل وو ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخوانی چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرې نږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لوی لارې لیکنه خبره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالر ولګول او معنا یې دا و چې دا لوی لار به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لوی لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوي، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
په کندوز کې پرلپسې جګړو او امنیتي ننګونو په زرګونه کورنۍ اړې کړي چې خپلې مینې پرېږدي او د دې ولایت مرکز په بیلو بیلو سیمو کې میشي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. نورحال کندوز
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، موږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنۍ ده، موږ واړه ماشومان لرو او موږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته موږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي، دا جنګ بس سوله راولو.
د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځایه شوی دی. هغه وایي د ژمی په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په موږ د خپل کورونو نه ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه موږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د څو خبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دی والی وایند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوان دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځایه شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې به په 2400 لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګر وایي دا کار به د کورنیو تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړه سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 کال ټولې دولتي ادارې مجبورې وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
د شمال زوند سوداګری او صنایعو خونه وایي چې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د بازار نشته. په شمال زوند کې د دې خونې د ښځو د څنګه مسؤول وایي سره لدې چې د کورونا له دویمې څپې وروسته وضع شوي بندیزونه لرې شوي او اروپا ته د بلخ هوایي دهلیز هم بیا فعاله شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشتون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. له مزار شریف څخه راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سالور دیش کل نه همیرا پا عربستان که لدول سیزو مهاجرت روستا کابو دو کل پخوا خپل تاتوبی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف په رابع بلخی مارکیټ یا ښځو ته د سوداګرۍ په ځانګړي بازار کې د لاسي صنایعو د تولید و کارخونه لري. همیرا په دغه کارخونه کې لاسي صنایع لکه لاسي باکس د ناوې جامې افغاني یخن او نارینه ته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کورونا تر شیو مخکې یې کاروبار تود و او د ورځې کابو درې تر 3500 افغانۍ توکي پلورل. همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشتون په خاطر د کارخونې فعالیت یې له ماتې سره مخ دی. هغه وویل
بسیار می صنایع دستیرم فروشات کم شده.
د لاسي صنایعو خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسي صنایعو پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته زه خپل لاکټ لاسمندونه نانځکی او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همیرا وایي چې د کورونا د شیو او لامل د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤوله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کورونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی، خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
زمو شغله ازادي راډیو اوري وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د خان عزیزیم د زابل ولایت څخه ورسله سلامه څخه می د خپل هیواد د مشرانو څخه غوښتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک اکسیدي. زما دیش کال امر دی په دیش کال کې ما شنه تشپ باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځیدلایم. نو تلر وې سات شپه ورځ زموږ تر وژو د ټوپک زغرادي. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم. د زغرادي رادیو څخه زبیر مننه کوم. دغه د باګرام بنديان چې دی دا چې ماته معلومیږي د دې وخت سره دی، خو د سی ان سی ر کې په وخت باندې د ناس دا د بنديان د سی ان سی ر سی او د آزاد کړو.
ما اجازه یک مسیح ما در کنه زما پیغام پا وسلوان مخلصین و باندیم ده و پا حکمتیم ده چی پخپلو کې جګړې کوي خو دا وینه ته یوازې دا باید بند کړي نو خبریالان دې نه وژني طالبان باندې مختصر چې هغه طالبان چې مشران یې په قطر کې دي پخپلو جنګیالو جګړو کې د خبریالانو خصوصاتي خبریالان نه وژني خبریالان هغه څو دي چې دولت غږ تر مزورونه رسوي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پروند دغه هیواد لسګونه شارونه د لوی مظاهرو شاهدانو مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقيفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یو اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتله وډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه څو کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود. خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې و پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلی دي. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول